د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخیم تاسو د لسو بجو په خبرونه کې هرکلی و. لسو څخه تر لسنیو پورې تاسو بیل بیل ریپورتون لرو په تازه حالاتو مو خبرو. په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه چې نن کېدونکې ده، دا زموږ د سر موضوع ده. مختلف خلکو سره په دې باندې خبر لرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزې خبرونې اورئ د سولې پر لور د تخبرو او ورورولي د خبرونې دواړه تاسو ته په خري نیمه ګنټه کې خبرېږي. خو لومړی به خبرونه اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په پېښور کې نن جلسه کوي. پاکستان وایي له روس څخه پوځي ټیکنالوژي اخلي او په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي په دغه هیواد کې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید په مرکزونو یې بریدونه پراخه کړي دي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په پېښور کې د خپلو غوښتنو منلو لپاره مظاهره کوي چې د ملک له بېلابېلو برخو پکې پښتانه برخه اخلي. د دې جلسې وی تنظیموونکي ثنا اعجاز مشال ریډیو ته نن وویل چې هیله لري حکومت د دوی غوښتنې ومني او د غیب کړل شوو کسانو د موندلو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې پوځي چیک پوسټونه کم او کرفیو ختم کړي.
پرون مازیګر څلور بجې مونږ را شروع کړو یو ریلی د جلسګانا د پرنګود باندې بیا په ټول پېښور ښار کې ګرځېدو او خپل اعلانونه مو کوو چې صرف خلک خبر شي. نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي. د جنوبي پښتونخوا نه هم غن شمېر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي، پیغلې هم راغلي دي. د پېښور پیغلې او ښځې ورته دومره چمتو دي چې هغې په خپل کورونو کې راځای کړي دي.
حکومتي چارواکي وایي دوی د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ سره ځینې کړې وعدې پوره کړې دي. په همدې حال کې نن د غورځنګ په ملاتړ پښتانه په کابل، ننګرهار او د یورپ په ځینو هیوادونو کې هم احتجاجونه کوي. د لاهور داتا دربار مخې ته د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی هغه درنه لا هم روانه ده چې نوموړي په کې له حکومت د تیر کال فیض آباد احتجاج ختمولو لپاره د کړې معاهدي عملي کول غوښتي. هغه حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی خو د کورنو چارو وزیر حسن اقبال پرون اسلام آباد کې وی خبري غونډه کې د رضوی درنه شر اچون کې وبلله. دا درنی د پاکستان ترقی او نړیوال حیثیت خلاف درنی دي. اوس مهال په پاکستان کې د ختم نبوت په اړه هیڅ ستونزه نشته. موږ ټول د خپل دین سره مینه لرو. هر مسلمان چې په ختم نبوت باور نه لري هغه له اسلامه بهر دی، نو لهذا هیڅ چاته د اجازه نه ورکو چې راتلونکو ټاکنو لپاره خلک سره ووشي او د هغوی احساسات راو پاري. د فیض آباد د درنې په محل مولانا خادم حسین رضوی پر حکومت تور پورې کوي چې په قانون کې د ختمې نبوت ټکی لري کړی دي. د قانون وزیر استعفا ورکړه او دغه احتجاج ختمولو لپاره د پولیسو په کاروایي کې شپږ کسان وژل شول. سپریم کورټ غواړي چې رضوی درنې په محل د امن نظم خرابۍ په مقدمه کې عدالت ته حاضر شي خو هغه نه ورځي، نو ځکه یې د نیولو حکم ورکړی دی. د پاکستان سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قبایلي سیمو ځوانانو سره واده کړی چې د راتلونکي دوشنبې یا ګل پورز د فاټا اصلاحاتو په بل بحث کوي. د دې ځوانانو څخه یو فرهد علي پرون مشال ریډیو ته ویل سنجرانی ورسره د ژمنه پرون په یو ملاقات کې وکړه. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په میاشت کې د یو بل د لارې منلې وه چې هلته دی د پېښور هایکورټ او سپریم کورټ واک وغځول شي، خو تر اوسه دا ځکه په قانون نه دی بدل شوی چې د دې لپاره د سینټ څخه منظورېدل ضروري وي. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وای غواړي له روس څخه پرمختللې پوځي ټیکنالوژي ترلاسه کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي لغلي لیکلي چې دا مهال د مسکو سره د یو پرمختللې هوایي دفاعي سیستم په اخیستو خبرې روانې دي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد د ځینو روسي ټینکونو د اخیستو او په دې لړکې د اوږدې همکارۍ په لټه کې هم دی. دستګیر زیاته کړه چې کېدای شي اخري هوکړې ته رسیدل څو کلونه وخت واخلي، خو په دې اړه خبرې ښې پرمخ ځي. نن د ترکی وزیر اعظم بن علي ادرم کابل ته ځي. د افغانستان اجرایه ریاست یو وین جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی به د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کوي. د هغه په خبره د ترګرۍ په ضد روانه جګړه، د سولې ممکنه خبرې، اقتصادي راکړه ورکړه او کلتوري اړیکو زیاتول د دې سفر مهم موضوعات دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي د دې هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید په مرکزونو هوایي بریدونه پراخ کړي دي. دوی پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې امریکایي او افغان ځواکونه د اپریل له درېیمې څخه تر پنځمې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید په مرکزونو یولس بریدونه کړي. په خبر پانه کې راغلی چې طالبان د نشي موادو څخه خواوشه 200 ملیون ډالر ترلاسه کوي، نو ځکه په 2018 کال کې د دې سرچینې ختمولو لپاره کار پیل شو. د ناټو ځواکونو په خبر پانه کې زیاته شوې چې تر اوسه د هیروینو د جوړولو 15 مرکزونه په نښه شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا وایي په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي رپورټونه له نږدې څاري. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې که دا برید تایید شي زیموري به یې پر روس وي. د خبر پاڼې تر مخه د شام رژیم پر خپلو خلکو پخوا هم کیمیاوي مواد کارولي دي او روس د دغه رژیم ملاتړ کوي، نو ځکه زیموري هم پر دوی پرېوځي. د امریکې په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملکیت یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له وجې یو کس مړ شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کس څنګه ووژل شو. دا اور د دې ودانۍ په 50 چت کې په یو اپارټمنټ کې پرون لګېدلی و. یو چارواکي ویلي چې څلور اور وژونکي سرسري زخمیان شوي دي. ولسمشر ټرمپ په همدې اونۍ کې د خپل کاروبار لپاره دفتر او یو هستوګنځی لري، خو کله چې ولسمشر شوی دلته ډېر نه اوسېږي. د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل شل اوریزه کرکټ سیالیو کې پرون لومړی لوبه چنئی سپر کینګز وګټله. لومړی بیټنګ ممبئی انډینز وکړ. په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په زیان 115 منډې جوړ کړې. چنئی سپر کینګز دا هدف په اخیری اوور کې د نهو لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ. د دوی ډین براو د 88 منډو په کول سره د لوبې غوره لوبغاړی شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته. په دې غړ کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ پېښور جلسه نن په یوه بجا پیلېږي. د ملک د نورو برخو په شان له سواد څخه هم پکې په سلګونو خلک برخه اخلي. دوی ولې دې جلسه کې د ګډون پریکړه وکړه؟
یو سړی دسې نشته د سوال چې هغه نری متاثر شي. چک پوسټونه متاثره دی، د دې په هغې باندې د غلطو رویونو متاثره دی. نو په دغه وجه هر سړی وایي چې یاره موږ دې د منظور پښتین مرسته وکړو.
د قبایلي سیمو ځوانانو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سره کتل دي. دوی څه غوښتنې درلودې؟
نوې چې کوم چیرمن داله د دې سره زمونږ د دې میټینګ مقصد دا و چې تاسو را روان سیشن چونګې په دې سورځو کې د سنټ یو اجلاس را بلی، نو موږ ته دا وی تاسو دا بل په دغه اجلاس کې پیښ کړي.
او په ورورولۍ خبرونه کې به تاسو د ناروې هیواد په اړه ورو چلته اسلام څنګه دی؟
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي.
د دې درڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. او لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن په پېښور کې پر رنګ روډ د سرحد یونیورسټۍ سره څیرمه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې ښځې او سړي راغونډېږي او د خپلو حقونو غوښتنو لپاره جلسه کوي. د دې جلسې یو تنظیمونکي ثنا اعجاز هم ده او هغه له ډېر وخت راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ده. دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه راغلې ده. ثنا، ستړی مه شئ. او که اوریدونکو ته موږ سره وخت کم وي، نو که اوریدونکو مختصره نو وایي چې تر اوسه پورې جلسې دپاره چې تاسو کوم کارونه کړي دي، څومره خلک ورته راغونډ شوي دي، خلک ورته د مختلفو ځایونو را روان دي، نو آیا څوک را رسېدلي؟
ډېره مننه بشیر. یو خو دا ده چې د اوسه پورې څه کوششونه مونږ کړي دي، نو هغه دا دي چې مونږ خو ور په ور کمپاین، مونږ خو بازارونو کې، پارکونو کې، هسپتالونو کې کمپاینونه، بیا سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه، مجلسونه، هغه هر څه وشو. اوس خو نن ورځ ده دغه ده چې څه به رنګ راوړي. بل دا ده چې د ریاستي ادارو د اړخ نه ښه مکمل کوششونه شوي دي. سیاسینو ګوندونو باندې هم بندیزونه لګولي شوي دي، خلکو ته هم اطلاعګانې شوي دي. نو هغې خپل کوشش کړی دي چې خلک راشي. خو بیا هم د خوشحالۍ خبر دا دی چې دې وخت کې مونږ سره د سچ نه پېښور او سوات او مردان چارته ده، بلکې مونږ سره د جنوبي پښتونخوا نه ګڼ شمېر تعداد کې ځوانان راغلي دي. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې مونږ سره په ګڼ شمېر تعداد کې پښتنې جنکۍ پېغلې راغلي دي جنوبي پښتونخوا نه. پرون هم را رسېدلي، څه بېګا را رسېدلي، څه به نثار را رسېدلي وي. او پرون مونږ د دغې د پاتې یارۍ دپاره د جلسګان نه یو ریلي وویستې وه. چې په هغه کې دومره ډېر ګڼ شمېر تعداد کې ځوانان د ټول پېښور نه مونږ راتاو شو. مونږ یو دغه کول یو کمپاین هم وو، خلکو ته وینا وګانې هم وې، او هغې کې هم غټ خلک وو. بلدارې چې د پوهنتونونو نه لکه د قائد اعظم پوهنتون نه، د دغه نه اسلام آباد نه، د لاهور نه، د پنجاب نه، چې کوم کوم ځای کې پښتانه میشته دي اوسېږي، هغه غذایونو نه خلک راغلي دي. او یو نیم کس ته د مونږ د افرادو خبره وکړو نو یو نیم کس لکه څوک د دوبۍ نه پکې یو کس راغلی دی صرف د جلسې دپاره. نو دا غټه خبره ده. ما چېرته نه دي لیدلې په خپل ژوند کې چې د د جنوبي پښتونخوا نه به ځوانان راغلي، یا به چېرته د سیاسي ګوند ورکران راغلي. خو په پښتني مینه باندې د پښتون اولس د بنیادي بشري حقونو دپاره ما چېرته نه دي لیدلې چې خلک دونه ګڼ شوي تعداد کې راویښ شوي او هغه راغلي. بل دا یو جذبه ده چې په پېښور کې چې مونږ کله پرون مېلمانه ځایول، نو خلکو په مینه باندې او داسې خلک چې هغه مونږ که داسې سوچ وته وکړو نو غیر سیاسي م ورته ویلی شو، یا غیر ګوندیز به وي، سیاسي به وي، هغه خلکو هم جذبه کوي چې مېلمانه راځي او مونږ دا کولی شو دا کولی شو. دا یو جذبه ده. او نن مونږ د دې دونه بندیزونو باوجود د دې دومره ریاستي ادارو د طرف نه د یرې طرحې تېرول نه باوجود به نن ګورو د خیره چې څونه غټ تعداد کې مونږ سره پښتانه راځي او په دې ریاست کې دننه د خپل بنیادي حقونو دپاره مجلس کوي. او دا یو جرګه ده، مونږ خو ته جلسه نه وایو، یو جرګه ده چې په خپل حق دپاره راغونډ شوي دي.
دوام ورکي. نو که مختصر نه ته وای تاسو جواب په دې اړه څه دی؟ حکومت وای چې وادي اکثر پوره شوی دی.
وی وعده کوي چې کوم خبرې دي اوس هم مونږ سره د لګیاري کیسز راځي، چېرته چې لاړ شو مونږ سره مین درامېلاوي زمونږ بچي وروکتي جبري وروکتي ده، څوک 2000 لس کښې روکتي، څوک 2014 لس کښې روکتي، څوک 2015 لس کښې وروکتي. نو دا یو خو دا ریکارډ راجمع کول دي، دا په دې نه کېږي چې تا یو شور خلاص کړل او خبره ختمه شوه. بله دا ده چې زمونږ صرف دا دغه نه وه چې راونور دې ونیول شي، راونور ته سزا هم ورکول دي چې او بل دا کیس پاکستان ریاستی ادارے وای چې مونږ چیک پوسټونه نشو ختمول، چې چیک پوسټونه نشي ختمول نو بیا دا غیر ضروري ده هر کیلومتر پس ختم کی. او بل دې د دې د پاسه چې کوم رویه کیږي مونږ په هغه رویه احتجاج کوو، هغه رویه دې بدل کړی شي. نو دا لا دا سیزنه لا نه دې بدل کړی شوی، دا دې سرسری سرسری هغه ځان خلاصولو دپاره خبرې اترې کوي چې کله پریشر یا فشار دې زیات شو نو اکاس یې رونی ولو، خو هغه په خپل کور کې ناست دی، هغه ته لا د سزا د هغه خبره نه ده شوې. نو دا به هغه پر روان شي. یو بنیادي بلدار دا تحریک دی، دا داسې نه ده چې تا زمونږ دوه متاثر پورې کې او زمونږ دغه پښتون قام په سیاست کې د تیرو اویاو کالو داسې لګیا دي، هغه قربانۍ ورکوي، هغه سفر کوي او لا به کېږي. نو دا نه ده چې زمونږ خو د تحریک دغه دا دی چې د پښتنو د حق غوښتنه
غورزنگ تر سیوری لاندې خزی او سړی راغونډیږي، دوی د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. او د دوی په غوښتنو کې غټي غوښتنې هم دغه دي چې په قبلي سیمو کې د چک پوسټونو کم شي، کرفیو د ختم شي، هلته د غیب کړل شو کم ځوانان چې دغه دی ومندل شي او واپس کړل شي. د نقیب مسعود په وژنه تورن نیول شوی د ملیر پخوانی ایس ایس پی راونور ته د سزا ورکړل شي. تاسو د سنای اجاز نه اوریدل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښه ده. دغه جلسې ته لکه څنګه چې سنا اجاز ویلې له مختلفو سیمو څخه خلک ور روان دي او څو ور رسیدلې هم دي، په دې کې د سوات وکیلان هم دي. او دغه وکیلانو زموږ همکار نیاز احمد خان ته ویل دي چې دوی ولې په دې جلسه کې راغلي دي، ولې پکې برخه اخلي.
په مختلفو شکلونو کې خلک متاثر شوي دي. یو سړی داسې نشته د سوات چې هغه نه دی متاثر شي، چک پوسټونه متاثر دی، د دې په هغې باندې د غلطو رویونو متاثر دی. نو په دغه وجه هر سړی وایي چې یاره موږ دې د منظور پښتون مرسته وکړو.
د منظور پښتون دا یوه خبره چې دې آئین چې کوم حقوق موږ لرا کړی دي، په دې کې چې څنګه د یوې ادارې د مشر، په دې کې چې څنګه د نورو د سټیټ څومره پیلرز دي، د سټیټ څومره انسټیټیوشنز دي، کوم چې په هغه کې د هغو کردار دی، د هغه کردار پر رڼا کې چې دی نو موږ ترې هم د هغې حقوق راکړي. او بله خبره دا ده چې منظور پښتون که خبره کوي فرض کا، دا چې هغه د هغې بلټ نه چوته شي، خو د سوات ډاینامکس کا فرض کا، موږ ګورو زموږ هم اکه جینوین ډیمانډس دي، زموږ مسله هم د مسنګ پرسن ده، زموږ مسله هم د تحفظ ده، زموږ مسله هم د عزت او د وقار ده. په دې ټایم کې خبره اورېدلې کیږي، او په دې ټایم کې موږ دا ګڼو چې واقعي ریاست به د خپل قوم او د دې ریایا او د خلکو ته او د پښتنو له هم اقا شانتي عزت، اقا شانتي وقار ورکې، کم چې په دې ملک کې دننه د نورو قومونو سره کیږي.
هر یو سړی په خپل باندې کنوینس دی، څوک پزیتلی نه دی، خو چونکې ډیمانډز او د مطالبات دومره جنون دي چې دا غي په لیاز باندې دا خلک را پاسېدلی دي، او خپل یوسیس کې سکستان نه غونډ شوي دي، هغو لکه دا خبره جوړه کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغه ده، وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوم د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس وړاندې کیږي. تحریک لبیک وایي که حکومت ورسره کړې وعده ترسره نکړي نو په ټول هیواد کې به احتجاج پیل کړي. یا تحریک لتیرو څو ورځو راهیسې په لاهور کې د حکومت خلاف پر لتو هله دی او احتجاج کوي. خو څېړونکي وایي چې که حکومت نېشنل اکشن پلان چې د سختریزو ډلو خلاف او د ترهګرۍ په ضد یې جوړ کړو په سمه توګه عملي کړی وای نو سختریزې ډلې به ورته اوس د مشکلاتو پیدا کولو جوګه نه وي. په دې اړه د اسرار العالم محمد رپورټ اورو.
تحریک لبیک کې پاکستان حکومت ته د یوې هفتې وخت ورکړی چې کړه دوی سره کړې لوزنامې عملی نه کړي نو په ټول هیواد کې به د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. د مولانا خادم حسین رضوی په مشرۍ د یاد تحریک کارکوونکي دا مهال په لاهور کې درنک وی چې د خلیفه ورځ له حکومت سره د مذاکراتو وروسته دغه مهلت اعلان کړ. تحریک لبیک لدی وړاندې د ختم نبوت په مسله په اسلام آباد کې درنک کړی و چې پکې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې وي. خو د مسلم لیگ نواز ګوند ویاند صدیق الفاروق وایي د ختمې نبوت په مسله چې حکومت کومه غلطي کړې وه هغه سمه شوې، خو اوس د دې درنو مقصد یې ګوند ته سیاسي تاوان رسول دي.
موجوده حکومت کې داسې هیڅوک نشته چې ختم نبوت نه مني، خو زه به دا ووایم چې د دې تر شا هغه لاسونه دي کوم چې مسلم لیگ نواز ګوند ختمول غواړي. ګنې ټولو ته معلومه ده چې دوی وړاندې په اسلام آباد کې څنګه درنه کړې وه، د چا په ضمانت ورسره لوزنامه وشوه، چا په درنه کې برخه اخیستونکو ته پیسې ورکولې. نو حکومت خو امن غواړي، او زه به دومره ووایم چې په دې هیواد کې فساد او فتنه مخوروي.
بلخوا د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د مسلم لیگ نواز ګوند په واکمنۍ وفاقي او د پنجاب صوبایي حکومتونه له دې وجې هم د تحریک لبیک خلاف کاروایی نه کوي چې کېدای شي له وجې یې په راتلونکو انتخاباتو کې له مشکلاتو سره مخ شي.
کوئی رومبے خو غیبا یا تاثر پدے ملک کے خور کرے گئے چھے باقی صوبوں کے ترخہ گرین دا فرہ تفرین دا التا امن و امان صورت حالم خراب دے التا مر جو بلا بے رکی گئے اور پنجاب یو دا غل زید دا سے زید چھے التا امن دے خلق پر سکون دی نو غیب عدی تا دا گول یا غیب پر نور صوبوں کے دا سکلی دا سے سیاسی سرمت سرگرمیم لری اگر پنجاب باندے مرکوز دی نو کو پنجاب باندې مرکز دی چې دا غواړي دلته نن څومره سیټونه زیات زیات سیټونه چې موږ دلته پہ وګټو نو موږ به په مرکز کې حکومت کولی شو.
د امنیتي او سیاسي چارو څېړونکي او لیکوال زاهد حسین وایي که حکومت د ترګري خلاف قومي اکشن پلان به سمه توګه عملي کړی وي نو دا سي ډلو به حکومت ته مهلتونه نه ورکول.
تو اس سے ایک بات تو بہت صاف ہو گئی جو کہ ہم بہت پہلے کہتے رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ
دی ہر سے یو خبر ڈیرا واضح ہکڑا لکہ سنگا با چھ منگا ہم دا خبر کولا چھ یو سو نکات نے علاوہ دا طرح گرے پر زد قومی ایکشن پلان ناکام شوی دی پاگی کی یو مهمه نقطہ دا نفرت خورون کو ویناو مخنیوی ہو خطا سو ولی دل چھ دا لاہور درنے نولان دی ہم دی تحریک مشر مولانا رضوی دا سپریم کورٹ حکومت سیاسی گوندونو اور رسنیو پر زد دا نفرت او تشدد ڈکی خبری وکڑی خو حکومت یہ پر زد دا گامونو پورتا کولونه ډډه وکړه او ورسره یې د امنیتی ادارو په منځګړیتوب لوزنامه وکړه چې پکې یې د هغه ټولې غوښتنې ومنلې. اوس چې حکومت او ریاست د داسې سخت دریځو ډلو په وړاندې نرمي ښایي نو داسې ښکاري چې دې ډلو دا هیواد یرغمال کړي او د دې اثرات به ډېر منفي وي او قابو کول به ګران وي. زید حسین زیاته کړه چې خادم حسین رضوی د ترګري ضد عدالت لخوا مفرور ګرځول شوی خو د دې باوجود د هغه ننیول د حکومت او ریاست ناکامي ده. تحریک لبے کی پاکستان د تیر کال په نومبر کې په اسلام آباد کې درې هفته در نه کړې وا چې د پوز په منځګړیتوب د یوې لوزنامې په ترڅ کې ختمه شوه.
ورور ولی په اونیزه خبرونه ورور ولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایی خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې چې زموږ ویب سایټ دی، او په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ خبرونه شته دي. تاسو لا غزه هم زموږ رپورټون ته لاسرسی پیدا کوئ شئ او رولي خبرونه تاسو له ګروس وړاندې کوو. اوس تاسو یو رپورټ دراورو د فاټا ځوانانو یوی جرګې د پاکستان سنټ له مشر صادق سنجرانی څخه غوښتنه کړې چې سنټ کې د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کړي. د غزوانانو د جمعې په مازګر نه وخت له نوموړي سره په اسلام آباد کې د سنټ په ودانۍ کې ملاقات کړی او وایي چې هغه ورسره وعده کړې ده چې په راتلونکي د سنټ په غونډه کې به په دې اړه بحث کوي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د فاټا ځوانانو دغه ډلې د سنټ له مشر څخه غوښتنه وکړه چې د جنوري په میاشت کې له قومي اسمبلی څخه منظور شوی د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده دی له سنټ څخه هم منظور کړل سي چې دا ډول د فاټا اوسیدونکو ته په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق ترلاسه سي. په دې اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې د دغه ډلې یو غړي فرهاد علي وویل چې هغوی د صادق سنجرانی څخه غوښتنه وکړه چې د سنټ په راتلونکي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده وړاندې کړي. د نوموړي په وینا سنجرانی باور ورکړ چې په دې لړ کې به د فاټا له سینیټرانو سره لیده کاته کوي او د قانوني مسودې د منظوري لپاره به هڅه کوي.
اوس دا نوې چې کوم چیرمن دالی د دې سره زمونږ د دې میټینګ مقصد دا و چې دا غنه مونږ د مطالبه وکړو چې تاسو را روان سیشن چونګې په دې سوره جو کې د سنټ یو اجلاس را بلی نو مونږ ته دا وی تاسو دا بل په دغه اجلاس کې پیښ کړي چې دا د سنټ په پاس چې زمونږ د پټ خلکو ته عدالتي او کوم قانوني اختیار چې دا هغه ملاوي شي. سنټ چیرمن زمونږ سره دا وعده وکړه چې زبا به دې د فاټا چې سمرا سنټران دي زبا دا وسره ملاوي ګم افیشل زما به دا کوشش وي زه اړ یو اګری ګم.
خبریال او د فاټا د چارو شنونکي شمس ممند وايي هغه فکر نه کوي چې ټول سنیټران دي له شاغلي سنجرانی سره د فاټا اصلاحاتو خبره ومني ځکه چې واځي د قبایلو سنیټران هم پر فاټا اصلاحاتو په یو نظر نه دي. نوموړي زیاتوي د سنیټ اوسنۍ مشر له سیاسي ګوند سره تعلق نه لري او هغه د آزاد کاندید په توګه بریالي سوی دي نو د هغه باور ورکول به زیات اغیز ونه لري.
سیاسی
که د پاکستان په موجوده حکومت کې د فاټا اصلاحات او قانوني مسوده له سینټ څخه منظور نه سو، نو د نوي حکومت په جوړېدو سره به د قومي اسمبلی د منظور سوي قانوني مسوده حیثیت هم ختم سي او دا به یو وار بیا له نوي اسمبلی څخه منظوریږي. په دا وروستیو کې د یادې جرګې غړو د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د قومي اسمبلی له سپیکر او ځینو نورو سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړي دي چې مقصد یې فاټا اصلاحات عملي کول او ولاړ خنډونه له منځه وړل دي. د فاټا پر عیني حیثیت د قبایلو پر منتخب پارلماني غړو او سیاستوالو سربیره د فاټا ولس په یوه خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځینې نور بیا غواړي چې فاټا ته دې ځان له د صوبې حیثیت ورکړل سي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په دغه خبرونه کې دوه خبرونه تاسو لګروسته وړاندې کوو، یو ورورولي او بل د سولې پر لور. خوس یو رپورت په اسلام آباد کې د کتابونو قومي میله جاری ده چې د تیرې جمعې په ورځ شروع شوې ده او د روانې تر ګل پورز پورې به دوام وکړي. په دې کې د پاکستان د بیلابیلو ژبو کتابونه د خرڅ لپاره ایښودل شوي دي چې پښتو هم پکې دي. ګڼ شمېر خلک ورته نندارې ته ورځي او کتابونه اخلي. منورشای نور حال لري.
په اسلام آباد کې قومي کتاب میله دوام لري چې ورته د ملک د مختلفو سیمو نه په ګڼ شمېر کې خلک ورځي. په دې میله کې د انګریزي، فارسی، اردو، پښتو، پنجابۍ، بلوچي او سندي ژبې نه علاوه د پاکستان د مختلفو سیمو د ژبو کتابونه د خرڅ لپاره ایښودل شوي دي. د دې ترڅنګ په میله کې د ماشومانو لپاره د قصو کتابونه، د بیلابیلو رنګونو پنسلې او نور مختلف شیان هم پراته دي. د قومي کتاب میلې تابع نېشنل بوک فاونډیشن کړي. د یادې ادارې یو چارواکي اویس احمد مشال لیډیو ته وویل چې کتاب د هر انسان په ژوند کې ډېر اهمیت لري، نو ځکه هر کال د دې میلې تابع کوي چې خلک راشي او د خپلې خوښې کتابونه په ارزانه بیه واخلي. نو مولي زیاته کړه،
هر سال یې ہمارا ایک میلا ہوتا ہے.
دی وای کوم خلق چې د کتاب نه لری شوی دی، نو مونږ هغوی کتاب ته متوجه کول لپاره د یو هڅه کوو او هر کتاب میلې د تیر میلې نه خوي. زمونږ په دې میلې کې د هر جېب کتابونه پراته دي او د پاکستان د مختلفو سیمو نه علاوه د نړۍ د نورو ملکونو لکه چین نه هم د کتابونو خرڅونکي د میلې ته راغلي دي. خپل استالونه یې لګولي او خلکو ته آگاهی ورکوي. غلام حسین چې د پېښور نه راغلی او په میله کې سټال لګولی وایي چې پاکستان کې له بده مرغه د کتابونو اخیستونکي کم شوي او خلک د کتاب متبادل انټرنیټ ګرځوي. نو حکومت ته پکار ده چې د اسلام آباد نه علاوه د ملک په نورو ښارونو کې هم وخت په وخت دا قسمه میلې جوړ کړي.
دا قسمه سرگرمی نے بالکل جاری ساتل پکار دی، ٹول ملک کے پکار دی. اگر چہ خلق نن سبا ہوئے چہ کتاب ضرورت نشتے دے، انٹرنیٹ زمانہ دا، لیکن دا خبرہ بالکل غلط ہے. کم مواد کم سس چکا کتاب کی ملاوی گیا پا فیس بک اور پنٹ کیا گا حص کرنے کے زمان طالب علمان کتاب طرف تا نجدے کول پکار دی دے تو متوجہ کول پکار دی.
دا قائد اعظم یونیورسٹی یوزدہ کون کے شمس رحمان کاکڑ وائی چہ پا میلہ کے مختلف معلوماتی کتابوں سرا سرا دا دوی دا درس کتابوں ہم شتا او پا ارزان نرخ یې تر لاسه کوي.
پدې کې مختلف کتابونه دي، جرنل کتابونه هم دي، اکیډمکس هم دي، او دا سټوډنټس د دې لپاره دا ډېر ښه یو علمي دغه دي چې دا بوک فیرز په هر شهر کې بقاعده منعقد شي. دا ډېر ښه یو پوزېټیو خبره ده چې دا کم سټالونه لګېدلې دي، دا ټول چې کم بوکس دي دا په ښه ډېر ښه قیمتونو باندې دستیاب دي.
د یادونې ده چې نهمه قومي کتاب میله د تیرې جمعې په ورځ د اسلام آباد په پاک چاینا فرندشپ سنټر کې شروع شوه چې د راروان ګل او ورځې پورې به جاری وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته تاسو اوریدل شئ. د خبرونې نیمې ته ورسېدو لس نیم بجې شوې. راځي د خبرونو لنډیز واورو. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په پېښور کې د خپلو غوښتنو منلو لپاره مظاهره کوي چې د ملک له بېلابېلو برخو خلک پکې برخه اخلي. دا مظاهره یوه بجه شروع کیږي. د لاهور داتا دربار مخې ته د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی هغه درنه لا هم روانه ده چې نوموړی پکې له حکومت د تیر کال فیض آباد احتجاج ختمولو لپاره د کړې معاهدی عملي کول غواړي. هغه حکومت یوه اونۍ وخت ورکړی. خو د کورنو چارو وزیر حسن اقبال پرون اسلام آباد کې وی خبري غونډې کې ویل چې د رضوی درنه شر اچونکې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګر وای غواړي له روس څخه پرمختللي پوزي ټکنالوژي ترلاسه کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي لخوا لیکلي چې دا مهالي د مسکو سره د یو پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په اخیستو خبري روانې دي. نن د ترکیې وزیر اعظم بن علي یدرم کابل ته ځي او د افغان چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په یو خبر پاڼه کې پرون ویل چې د دې هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشي توکو د تولید په مرکزونو هوایي بریدونه پراخ کړي دي او دې سره غواړي چې د طالبانو دغه مالی سرچینه ختمه کړي. امریکا وایي په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي رپورټونه له نږدې څخه څاري. امریکا بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 1 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا برید تایید شي زیبوري به په روسیه. پرون د شام یغینو نړیوالو خیریه ادارو د دې هیواد پر حکومت تور پر چې په ختیځه غوطه سیمه کې داسې بمونه غورځولي چې زهرجن کیمیاوي مواد یې درلودل. د شام سرکاري رسنیو د چارواکو له خولې دا تور رد کړی دی. او د امریکې په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملکیت وي ودانۍ کې د اور لګېدو له وجې یو کس مړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ په همدې ودانۍ کې د خپل کاروبار لپاره دفتر او یو هستوګنځی لري خو لکله چې ولسمشر شوی دلته ډېر نه اوسېږي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز چې تاسو واورید مشال ریډیو ته غوږی اوسم د وادې سره سم تاسو ته د بوروال کاکړ جوړ کړی ورورولي خبرونه او د غیرو ستاسو د سولې پر لور اوریدئ شي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروې هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځايي خلک ورته په کوم نظر ګوري. کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه پیل کوو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروې پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروې ټول آبادی دا وخت په څه باندې 15.3 میلیونه ده. د پیو چیډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروې کې د ټولي آبادی تقریبا 15.8% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروې کې شاوخوا 2 لک مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروې کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتون او افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی لا تیرو څخه کم درې لسیزو راهیسي په ناروې کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروې کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل،
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي ده، ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه نه لري، یو په لورنسکو کې او کمون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي د جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي. ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروې کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستری بیا د قانون له مخې، او راجستر نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستری، او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جومات کې راجستری، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروې په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل،
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هره ټولنه کې شته. دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدارو ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نه شته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات، البته نور هم ده هغه خارجیانو ته په عمومي ډول، او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنې کار ورته پیدا کول په اول استر کې مشکل دي کنه دلته په دې وطنونو کې.
دوی وایي خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شوه په دې اصولو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا دیارلس کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي سپین غر په نوم باندې، هرو درېو میاشتو کې هغه هم خورېږي، د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات دي، لالمه البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو پنځلس کالو راهیسې په ناروې کې میشت دی. دی وایي په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کېږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کېږي.
موږ په ناروې کې ډېر مسجدونه لرو، خاصتا د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد لري چې د هغې جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسط منطقه ورته وایي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول باندې کېږي، بچیان مو راځي هلته درس وایي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو د زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروې کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي،
په مجموع کې ټولو ادیانو لپاره، هغه ټولو ادیانو لپاره د ازادي شته دی، لکن د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دي، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منظونه کوي، او د ناروې دولت البته موږ سره په دې باورز باندې هېڅ کوم دغه کوي کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسې و چې موږ به یو مکتب کې درس ویلی، د ژبې درس هم ویلی، د نارویجي ژبه مو زده کوله، حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نه و، نو موږ به په دغه دالیز کې یو کنجک و، په دې کنجک کې به چې مسجد ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو سره پارې هم په ډېر په دقت سره څارو دغه کوو.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا دولس کالو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل،
اسلامي مرکزونه د ناروې په هر ځای کې شته، بلخصوص په پلازمېنه اوسلو کې، خو یې دا څوک چې دلته میشت دي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کردان دي، افغانان دي، دغسې پنجابیان دي، او سومالیان دې ټول ځان ته په مرکزونه لري او ټول جماعتونه لري. د اوسلو په خار کې جماعتونه بيخي ډیر دي او همدارنګ ته اسلامي شورا ده د اسلامي شورا بعضي وخت کې څه مسایل پیدا کیږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاتره چې حرام او حلال دي، دا مسایل د ټول اسلامي شورا شته او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپل تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونه وکړي.
په اروپا کې خصوصا په سکاندیناوی کې د ډېر پرمختللي هیوادونه دي او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي او د ژوند سطح هم ښه ده. په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه دیموکراسي ده او په دې دیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی خو دلته د هر چا دپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشت دي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چاته نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم
اټک یوسف زی وای که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کیږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کیږي. اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي، خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل کار د مشرانو سره خبرې کړي چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم، هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي، خپل لمونځ کوي د جمعې او د اخترونو هم همدارنګه دی. په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هر یو چې نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي، مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده، نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي، رخصت ورکوي. تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کیږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي
او د اختر منځونه کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونږ خو نه کوي، خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې ارنا سولبرګ نومېږي او ښځه ده، او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو، یعنی د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف مرکز اسلامي مرکزونه لري، زمونږ مونځ مشترک و په ګډه وکړلو په یو کې. نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله او ټولو ته مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي، او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزی وای که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کیږي چې په ځینو کې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي، خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بد مرغه یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي، یا د نور خلک را پاسیږي، یو کلیسا یا جماعت یا کوم ځای باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر کې حساسیتونه را پاري، دغه سي افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته موږ داسې داسې فکر کړی دی چې موږ وځو لاره کې ځان ته پام وکړو یا ماشومانو ته پام وکړو، یا څه مشکل پیدا نه شي. خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی دلته حس کړی، یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کېیم او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي، تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم لاتیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولی شي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک حد د هر مذهب خلک کولی شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي د مزاحمت وکړي، بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسې معنی دلته خپل دغه مخ ته وړي. کوم من هیڅ کم بندیز کم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی، بالکل د سما دغه ازادي ده، هیڅ مشکل نشته دی. دلته د یو دغه د بیان ازادي، هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي. مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی خپل هغه خپل دغه کوي،
بیزمانه پختنی کلی دی اسلام دغه کی شتاس دغه کی صدغ لري مگر دسې دغه مونږ ته نه دی ویلی چې دسې زه د چا سره دسې مخامخ شوی ما سره دسې یو برخورد دی کړی دسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوه نه لري.
اصلا زمون په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بې سواده دا خلک کوم چې غولېږي په همدې باندې که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو هم د دینی مسایلو په تنګ کې مثلا مکتب ته مو لیږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره سخصم برخورد بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حلي. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې مونږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایی هیوادونو چې کوم ذهنی او مادی پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بل علاوه د دې چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي زما پیغام دا دی چې زموږ د وطن یوازینۍ بدبختي زموږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زموږ د خلکو د تباهي لا تغه به شي وادي ده. زما ټول وطندارانو ته دا پیغام دی چې په هر شریک شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقی د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته پکتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
دا افغاني ځوانان خصوصا ترقی ځوانان او نو ځوانان د نوې کول نه مخواسته ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منلی او نشته پکې ځکه قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم یعنې تاسو په دین کې غلو مه کوئ حتی په عبادت کې غلو نشته حتی په نو په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی او بل دې د چپ او د ښي افراط نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي هغه دې زده کړي په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د سولې پر لور
پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ په 10 نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لویه جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر ګواښیم او نن تاسو ته د سولې پر لور خپرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلې وادي ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي، او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي، خو حکومت خپلې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړې. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوځ خپل چک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دي، خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خنډونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوی تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول. په دې کې څومره زور دی نو کده دا خیال چې دا لکه سم ته پر راغلي د خلک په بیا کې نه ممکن نه مونږ هم هغه په کوټه جلسه کې خبر ورکړه چې جنگ وکړو ټوپک نه راخلو، مونږ احتجاج کوو او په هر ډول کوو، په هر طریقې کوو، او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصولو په بنیاد مونږ خپل حق غواړو. د تر څو پر نه میلاو شوې مونږ به واړو. دا خو جوړ داسې ده چې خلکو د ضرورو نه اوس هغه یره ووتلې، نو دا یره بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتۍ چې کوم کېږي په خبره باندې د هغې فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي او په حقایقو په دلیل سره بېږدي. لکه مونږ خو تر اوسه پر یو هم داسې خبره او یو هم داسې واقعه نه ده پیل کړې چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري، او مونږ یو هم داسې دلیل نه دی چې مثال هغه مونږ دې مونږ سره پښېني مخامخ په دلیل باندې مونږ پړکي. نه، مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخامله راښيي. د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او زنو نورو ځوانانو لخوا د 13 جنوري په شپږم نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجمع شول، او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې موږ ژوند بچ شي، زموږ راتلونکي نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او آئین بلادستی وي. دغه لپاره لګي یو، د دې لپاره یو ځل په کار دی چې ټولو پښتنو ته د پیغام ورکړي شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شې دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد، یعنی تشدد باندې یقین نه ساتو، عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای چې خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسی وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه به جاری ساتي. د دې لپاره ټول پښتانه راویښول پکار دي. خو چې تر کومې ورځې نه تاسو راپاسېدلي، تاسو نه وینئ چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو، د ماکې روان وي، هغه کموالی او د دوه خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی. دا ستاسو د پاسون د وجې، ستاسو د دغې غیرت د وجې، ستاسو د دغې ننګ د وجې.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاش کې د عدم تشدد فلسفه په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وستایل چې په سوله ییز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهرچیانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سوله ییزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړی. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلي دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلي: تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو که څه هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبور کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اورېدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنرای نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد له دې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي:
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو وکړو چې په اسلام آباد کے دن مخت آگے دھرنا کڑی وا اور دگا پر لو آگے کی یو بلب چند ماتشے یو بوٹے چاند شکول ہے.
هیومن رائټس واچ له حکومت ته د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
Amman wadi
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.